السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسي، په وړاندې به یې پر پوځي اقدام غور وسي. په دې اړه له یو کارپوه سره هم خبرې کوو. روسیې افغانستان ته نن زرمیله کلاشینکوفونه وسپارل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتایج اعلان کړل. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې په دې خبري سات کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. نوریاس نوري د نړۍ خبرونه تر دې شېبې پورې تعقیب کړي. په سټوډیو کې را سره د نوریاس په خبرونه ته شرغ لاس. تر دې شېبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
خبرونه کې به هم د سوریې د کړکیچ موضوع ده چې کرملین وایي د روسیې ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره د دې کړکیچ په اړه خبرې کړي او دواړو موافقه کړې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به خپلو تماسونو ته دوام ورکوي. او دغه راز جاپاني رسنیو ویلي چې د امریکا ولسمشر د دې هیواد له صدر اعظم غوښتي دي چې روسیې ته د سفر نه کوي او هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه ګوري.
بله، د دې خبرونه تفصیل وروسته. اوس له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کینږدي. له امریکا، چین او پاکستانه به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل د دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کینږدي. له امریکا، چین او پاکستان به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. محمد حنیف اتمر نن وویل چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته ډیر وخت نه لري او د هغوی په وړاندې د پوځي اقدام په اړه د سولې د خبرو په نقشه کې یادونه شوې ده. ښاغلی اتمر دا څرګندونې له افغان پوځیانو سره د روسیې د لازره میله کلاشینکوفونو د مرستې په مراسمو کې وکړي او ویې ویل چې د افغان پوځیانو پیاوړتیا د سولې خبرې له خنډ سره نه مخ کوي، بلکې د دې هڅو د دوام ضمانت کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې دا څرګندونې وکړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه ټینګار وشو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي. دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې که د 1395 کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډېدل، مسؤلیت به یې حکومت ولري. ښاغلی نورستانی وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې هر ډول بدلون له قانون څخه سرغړونه ده او د دغه قانون د تعدیل واک یوازې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې وکړي چې تېره اونۍ د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د کار په اړه فرمان تصویب کړ او تمه ده له توشي وروسته دا کمیټه خپل کار پیل کړي. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای ګڼي. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دي نیولي او له همدې امله د زیاتو انسانانو حقونه په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې تر پښو لاندې شوي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانستان په جنګي شرایطو کې جنګي شرایطو سره مخ دی او له همدې امله بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. خو د افغان حکومت او پوځیانو هڅه دا ده چې د افغانانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري دراوروي.
ایران د خپلو زړو مسافر وړونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبیرر په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نوبخت د سیشن به پورز ویل چې د جنوري له 14 راهیسې چې نړیوال بندیزونه لري شوي، دغه معامله هم لکه د نورو په څیر د اجارې بڼه لري. هغه ویل حکومت نه غواړي چې له خپلو محدودو مالي منابعو څخه لکه د الوتکو د پیرېدلو لپاره کار واخلي. ایران له دې مخکې د 113 ایرباس الوتکو او د الوتکو جوړولو له یو بل اروپایي شرکت ETR څخه د څلوېختو الوتکو د رانیولو اعلان کړی و. د ایرباس معامله د 110 میلیارد ډالرو ترمنځ نو بخت وویل چې دغه الوتکې هم په قسط اخیستل شوې دي. د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې د ایران د هوایي چلند پر صنعت امریکا له 1995 کال راهیسې بندیزونه لګولي وو او لویدیځ شرکتونه یې منع کړي وو چې پر تهران د الوتکو ټوټې او پرزې وپلوري. د دغو بندیزونو له امله ایران د الوتکو د ساتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شوی چې ځینې زړې الوتکې له کاره لوېدلې وې. ایران د خپل هوایي چلند د نوي کولو لپاره په یوه نوې لسیزه کې له 400 تر 1500 پورې نوي الوتکو ته اړتیا لري. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به خپلو تماسونو ته ادامه ورکوي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې پوتین د سوریې د جګړې د بندېدو لپاره د هغه اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړې چې روسیه او د امریکا متحدو ایالاتونو پرې موافقه کړې ده او ټاکل شوی چې د فبروري له 8مې نافذ شي. د قرغیزستان پولیسو یو شمیر هغه ښځې نیولې چې د یوې منه شوې اسلامي ډلې په غړیتوب تورنې دي. د جنوبي ښار اوش پولیسو وویل 15 ښځې نن په کاراسو سیمه کې ونیول شوې، دوی د حزب تحریر په غړیتوب تورنې دي. له دوی سره یو شمیر کتابونه هم موندل شوي چې ګمان کېږي افراطي محتوا لري. په قرغیزستان کې د حزب تحریر او نورو منه شوو اسلامي ډلو د غړیتوب په تور د خلکو نیول 2015 کال راهیسې زیات شوي دي. جاپانی رسنۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په مې میاشت کې موسکو ته لاړ نه شي. د کویدو او جی جی خبري رسنیو د راپورونو له مخې چې نن خپاره شوي، اوباما ابي ته ویلي چې دغه سفر لغوه کړي ځکه هغه په اوکراین کې د مداخلې په خاطر د موسکو د منځوي کولو لپاره د امریکا له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي. خو ابي په دغه ټلیفوني خبرو کې چې د فبروري په 9مه ترسره کړي دي، اوباما دغه غوښتنه رد کړې او هغه به د مې میاشتې په پیل کې د روسیې سوچي ښار ته لاړ شي او له پوتین سره به وګوري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان شوی سفر په اړه د ایبیا او اوباما د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو دومره ویلي دي چې د دوی د خبرو ډیره برخه د شمالي کوریا د توغول شوي توغندي په وړاندې د غبرګون پر مسلې څرخېده. د جاپان صدر اعظم لیواله دی چې له روسیې سره د هوکویدو د ټاپوګانو پر سر ځمکنۍ د لسیزو زړه دعوا پای ته ورسوي. دغه ټاپوګان چې د جاپان د ملکیت ادعا کوي روسیې لاندې کړی دي. دغه د خاورې د ملکیت پر سر دعوا د دې سبب شوی چې دواړه هیوادونه ونشي کولی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د کویدو خبري اژانس په وینا ایبی اوباما ته ویلي چې د ځمکې پر سر د لانجې هوارۍ به د ختیځې آسیا د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلې دي. دا دریم ایالت ده چې ترامپ پکې د خپل ګوند انتخابات ګټي. ویل کېږي هغه په سلو کې 42 رایې خپلې کړې دي. ترامپ په نوادا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته په لاس ویګاس کې خپل ملاتړو ته وویل:
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one.
په هغه چې څو میاشتې مخکې موږ تمه نه کوله چې دغه انتخابات به وګټو. آیا موږ درستو؟ نه. کړي کارپوهانو اټکلونو ته ځیر شئ، تمه نه کېده چې موږ دومره زیات بری ترلاسه کوو. او اوس یې ګټو، بیا یې هم ګټو، په ټول هیواد کې یې ګټو. د هغه دو نورو سیالانو ټیټ کروس د 25 او مارکو روبیو د 21 فیصد رایو په ګټلو سره دوم او دریم ځایونه نیولې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 14. په بامیان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 15. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په هرات کې به هم آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11.
تصدیق ازادي رادیو خبری ساعت اورې په افغانستان کې د مازیګر 4:09 سوې. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي که وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی په وړاندې به پر پوځي اقدام غور وسی.
اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصر.
د شغلی اتمر پر سرګندونو مو یو تحلیلګر غوالی:
توله باید په آرام او الفاظ باندې وسی، توله باید دواړه طرفین یو د بل خبرې په غور باندې واوري.
روسیې نن افغان حکومت ته زرمیله کلاشینکوفونه وسپارل. د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت دنده او واک په قانون کې د بدلون نه راولي. یو شمېر کسانو انتقاد کړی چې په ایران کې په یو تولید سوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت وایي پروان مریض کال د زعفرانو کښت زیات سوی.
حکومت باید بین المللی مارکیټو سره روابط ټینګ کړي او رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټو ته مخه کړي.
د امریکا جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې په نیوادا کې زیاتې رای وګټلې. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفان د سولې د خبرو لپاره لږ وخت لري او که پر ټاکل سوي وخت د سولې خبرو ته غاړه کښې نږدي نو د څلور اړخیزې غونډې له دریو غړو هیوادونو به وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې دغه اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان د ښاغلي اتمر دغه څرګندونې مجهولې ګڼي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، افغان چارواکي وایي چې مخالفین د سولې د خبرو لپاره کم وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویلي چې د څلور اړخیزې غونډې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د هغو ډلو پر وړاندې کوم چې سولې ته غاړه نږدي پوځي اقدام وکړي. ښاغلي اتمر دغه څرګندونې افغانستان سره د روسیې د زرګونه میله مرسته شویو وسلو د تسلیمۍ په مراسمو کې وکړي.
د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره د دوی پر مخ خلاصه نه وي. دوی یو ټاکلی وخت لري او که په دغه وخت کې خبرو ته رانشي نو موږ به له هغو دریو هیوادونو چې ځانونه ملاتړي ګڼي وغواړو چې پوځي اقدام وکړي او دا اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی.
ښاغلی اتمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې څلورم پړاو پریکړه وکړه چې د وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې د روان زیږدیز کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ په پاکستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا برخه لري او د نړۍ نورو هیوادونو هم ورڅخه ملاتړ کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه له دوی سره په دې اړه اړیکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د ښاغلي اتمر څرګندونو او د وسلوالو طالبانو شرایطو ته په پام سره وایي چې دا شان څرګندونې ښایي د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه پیدا کړي. د پوځي چارو افغان کارپو باري آرز وایي چې په څلور اړخیزو غونډو کې په دې اړه هیڅ نه دي ویل شوي چې که د خبرو کوم لوری د سولې پروسه تحریموي نو په وړاندې باید څه وشي.
زه فکر کوم چې د جناب اتمر صاحب دا څرګندونې یو مجهول خبرې دي. د دې لپاره کوم تجویز د څلور اړخیز کنفرانس نه دی وضع کړی چې که طالب صلح و نه مني څه اقدامات دې په وړاندې کېږي او یا که افغان حکومت په سوله کې ناغېړی کوي
د یادونه ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کوي چې د سولې د عالي شورا په مشرتابه کې د بدلونونو راوستل یې ښه بېلګه ګڼلی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابو دوه میاشتې مخکې ویلي ول چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې د خبرو په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي.
ومردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفان د سولې د خبرو لپاره لږ وخت لري او که پر ټاکل سوي وخت د سولې خبرو ته غاړه کښې نږدي نو د څلور اړخیزې غونډې له دریو غړو هیوادونو به وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې دغه اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې. د دغو هیوادونو استازو تر دې مخکې دری وری غونډې کړې دي. شیبه مخکې مې له ورځپاڼې لیکونکي او سیاسي تحلیل کوونکي نثار احمد صالح نه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو دپاره ټاکل سوی مهلت څومره جدي دی.
ملي امنیت شورا دغه څرګندونې ځکه د غور وړ دي چې نن سبا د سولې په اړه باندې بحثونه ډېر ګرم دي او د سولې په اړه باندې موږ ځینې عملاً داسې څه وینو چې موږ سولې ته انشاءالله نږدې کېدونکي یو. د مارچ په میاشت کې ګنګوسې شته چې مخامخ به د سولې خبرې شروع شي په دغه برخه کې، خو زه یوه اندېښنه دا لرم چې د سولې خبرې او جدیت دا دوه تناقض کې دي. سوله باید په ارامو الفاظو باندې وشي، سوله باید دواړه طرفین یو د بل خبرې په غور باندې واوري. یعنی افغان حکومت چې د کوم چا سره سوله کوي، مثلا دوی خو طالب یا دوی طالب هم په دې وطن یو اوسېدونکی دی، د هغوی دپاره هم باید دوی یوه درېیمه لار ولري. کدرې ملار ونه لري او د سولې خبرې هسې یو شعار د خپل ځان لپاره ګرځولې وي. زه ذکر کوم چې دا به نتیجه ورنه کړي. هغه کسان سره باید هغه افغان دولت باید هغه کسانو ته ډېره ونډه ورکړي چې هغه په نظام کې د طالبانو سره اړیکې حاصله وي. هدف دا دی چې په جنګي نه وه. یوه ستونزه دا موږ په پیل کې د سولې د پالي شورا کې درلوده، همیشه موږ ټینګار کوي چې هغه کسان چې تقریبا اوه یا اته کاله د طالبانو سره وجنګېدله، متاسفانه چې د سولې د شورا په راس کې بېرته هماغه کسان وه. دا کله امکان لري چې اوه کاله یو څوک جنګېدلی او بیا د سولې په نوم د سولې پالي شورا کې هغه په راس کې تاسو
وکړئ؟ دغه د سولې هڅې څه فکر کوي چې سوله به د چا سره کېږي؟ ځکه چې وسلوال هم پر څو برخو سره ویشل شوي دي، داعش ډله هم په افغانستان کې حضور لري، او په وسلوالو طالبانو کې ځینې ډلې شته چې سولې ته حاضرې دي، او ځینې شته چې هغوی د سولې هېڅ ډول خبرې نه مني او ځینې شرایط لري.
په دوی کې یوه برخه ده چې هغه د سولې طرفدار دي، اما یوه برخه یې ده چې هغه د سولې خبرې ردوي. کله چې د سولې موضوع رامنځته کېږي، دوی وایي چې دا د نظر څرګندونه کوي او یا دې ته ورته نور خبرې نشروي. زه فکر کوم چې دا هم د پاکستان د هېواد یو تکتیک دی چې په لاره باندې اچولی دي. که یوه ډله طالبان د افغان دولت سره یوځای کېږي، د هغوی سره سوله کوي، دوی باید یو بل بیک اپ ولري او افغان دولت یو صحیح دریځ د دوی لپاره غوره کړي. زه په دې باندې باوري یم چې دغه پر څو برخو باندې دا فریکشنونه چې اوس په دوی کې رامنځته شوي دي، دغه به هم په نږدې کې له منځه ولاړ شي. موضوع افغانستان چې د افغانستان دولت کې مخالفین دي، چونکې د دوی یو مشترک ارزښت چې هغه وطن دی، دواړه په ګډه دي. د دوی که هر څه نوم پر سره وجنګېږي بیا هم دوی مجبور دي چې د سولې میز ته به راځي او پرې وټ غر به یې سره کښېني، بله چاره نه لري. ما هیله دا ده د افغان دولت څخه چې په دغه برخه کښې نن خبرې ډېرې جدي وي، جدي په دې معنا چې د احساساتو څخه ډکې وي. کله چې د سولې خبرې کوو باید له نرمښت څخه کار واخلو. موږ په یوه دغسې حالت کښې قرار لرو چې هم افغان دولت په یوه ډېر کمزوري حالت کښې واقع دي، په داخل کښې هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او په دغه برخه کښې هم له ډېر احساساتو او پوره جدیت څخه کار واخیستل شي. زه فکر کوم چې د سولې خبرې به تر ډېره پورې ډېر هم نتیجه ورنه کړي، خو تر یو ځای پورې چې خوشبیلی زه یم په دې باندې چې د سولې تعلیم شورا کښې هغه رقم څوک وټاکل چې هغه طالبانو په وخت کښې د هغوی سره تر ډېره پورې خراب
بله. او د پوځي اقدام یادونه سوې ده، که چیرې وسلوال ویل سوي دي چې د سولې خبرو ته حاضر نسي، نو د څلور اړخیزې کمیټې له دریو هیوادونو څخه به غوښتنه وسوي، له چین څخه، له امریکا څخه او له پاکستان څخه، چې د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام وکړي. دغه مسله څومره ستاسو په نظر مرسته کولی سي د سولې له خبرو سره؟
باور نه لرم چې دوی کومه سکه پر کوي چې هغوی به تر څو پورې که دوی سولې ته غاړه کښېږدي دوی به پوځي اقدامات وکړي. زه په دغه باندې ډېر باور نه لرم چې هغه هېوادونه به دوی سره دا خبره د افغان دولت سره ومني. د خوښۍ ځای به دا وي چې موږ په ډېره ښه فضا کښې سولې ته غاړه کښېږدو، او که افغان دولت چې د هغې یو نیم غوښتنې چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په مصادقت باندې وي، هغه ته دوی هم غاړه کښېږدي او دغه مشکلات تر ډېره پورې حل.
سیاسي تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکونکی نثار احمد صالح و چې د امنیت شورا د سلاکار پر نننیو څرګندونو یې راسره له کابله خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبري ساعت تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبري ساعت کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري ساعت کې دا راپور هم اوري چې روسیې نن رسماً افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشینکوفونه وسپارل، خو تر هغې مخکې بله مسله څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومته غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون، د تعدیل اوسنۍ طرحه او د وزیرانو شورا مصوبه په بشپړه توګه یوه حکومتي طرحه ده. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د یو سیاسي پلان له مخې د خپلې خوښې کسان د انتخاباتو په کمیسیون کې په دندو وګماري. ښاغلي نورستاني له حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاح په نامه غیر قانوني فرمانونه صادر نه کړي.
موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د غیر قانوني فرمانونو له صادرولو مخنیوی وکړي. موږ د حکومت لخوا د تقنیني فرمان له بیا صادرولو سره جدا مخالف یو. د انتخاباتو د هر ډول قانون تعدیل د همدې کمیسیون دنده ده.
ښاغلي نورستاني په انتخاباتي نظام کې ځینې ستونزې مني او وایي چې د قانون په چوکاټ کې د حکومت له لوري د هر رغنده اقدام هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. احمد یوسف نورستاني ټینګار وکړ چې حکومت دې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو لپاره کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړي او امنیت دې تامین کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر واخلو، خو جمهوري ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آزادو انتخاباتو د څار اجرایي رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. ښاغلي ننګ آزادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي.
بدون د اصلاحاتو نه د راتلونکي ټاکنې ترسره کول زه باوري نه یم چې دا به شفاف وي. باید اصلاحات رامنځته شي، او دا اصلاحات به یوازې په تشکیلاتي برخه کې نه بلکې په بنیادي شکل باندې باید دغه اصلاحات رامنځته شي په ټولو برخو کې د دواړو کمیسیونونو، تر څو پورې د خلکو اعتماد او باور د ټاکنو په پروسې باندې زیات شي او خلک هم په راتلونکي ټاکنو کې پراخ شکل باندې ګډون وکړي.
ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسنۍ کمیسیون د کمزوري مدیریت له ستونزې سره مخ دی چې باید د کمیشنرانو د بدلون په ګډون ورکې پراخ اصلاحات رامنځته شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په قانون کې بدلون نه راولي. دا په اصل کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو نتیجې نن رسمن اعلان کړې. دغه اعلان د ځینو ډلو او اشخاصو عکس العملونه پارولی دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سعادت صاحب، خبرونه ته شرغ لست، په دغو انتخاب کوونکو کې تاسې هم یاست، ستاسو انتخاب څه دی؟
سلام کوم تاسو ته او ستاسو ټول اوریدونکو ته. زما انتقاد فقط په دې برخه کې و چې دا زموږ فیصله وه، نو دا زموږ فیصله وه او په فیصله یو نیم کال حبس وه، یو نیم کال وروسته اعلان شوه. یعنې دا نن د انتخاباتو کمیسیون ته اعلان کړه، د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون نهایي فیصله وه د انتخاباتو په اړه، ولسمشریزو ټاکنو په اړه. نو زمونږ باور دا دی که دا په هغه وخت کې اعلان شوی وای، نظام به اوس د مشروعیت د ستونزې سره یا ناروغي به یې نه درلودله لکه اوس چې لري. څنګه چې د انتخاباتو وقار او عزت ته حیثیت ورسه صدمه ورسېده، حیثیت ته هغو نه صدمه به یې نه لیدلې. نو خو د دې ټولو ترڅنګ ما دا هم ویلي وو د دې چې دا مسله د تاریخ په زړه کې او راس پاتې وای، نو نن هم اعلان بند نه وو. او زه فکر کوم دا به اوس هم د نظام د مشروعیت سره، خصوصا د ولسمشر د مشروعیت سره ډېر مرسته وکړي.
بلې، تاسو دغه نظر څه دی سعادت صاحب، چې هغه وخت فیصله سمه نه وه چې د انتخاباتو نتیجه وځنډېدله یا پټه وساتل سوه، او که اوسنۍ فیصله ناسمه ده چې یو نیم کال وروسته نتایج اعلانېږي؟
هغه څه چې هغه وخت کې اعلان شو هغه صحیح نه وو. هغه د امریکې د سفارت د انګلیسانو د یون او د دوه کاندیدانو ترمنځ هغه توافق و هغه اعلان شو. هغه د افغانستان د خلکو د رایو نتیجه نه وه. د رایو نتیجه هغه وه چې نن اعلان شوه. یعنی موږ د هغه اعلان سره موافق نه وو چې هغه وخت کې د انتخاباتو کمیسیون په جزئیاتو کې نتایج اعلان نه کړل او اجرایه رئیس ته په هغه وخت کې مبارکي ورکړه. موږ هغه هر څه د اساسي قانون او د افغانستان د حقوقي نظام په خلاف بولو. نور څه چې نن وشو دا صحیح دي، اما ډېر ناوخته دي.
نن ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغو نتایجو د خپرولو فیصله وکړه؟ په داسال کې چې ځینې کسان د سیاسي انګیزو یادونه کوي.
اوس کله کومه چې دا سیاسي انګیزه په دې خبره کې دخیله وي، زما برداشت دا دی چې د انتخابات کمیسیون په خپل عملي عمل باندې په هغه وخت کې چې د سفارتونو لخوا جوړ شوی متن خپرو په هغه باندې دوی پښیمانه دي، او دوی فکر کوي چې دا مسله که همداسې په تاریخ کې پاتې شي نو د دوی ملامتي به نوره هم زیاته شي. بل دا چې اوس د نظام ټول مشروعیت د رئیس جمهور په مشروعیت کې خلاصه کیږي، او د ټاکنو اعلان به د نړی جمهور مشروعیت سره ډیره مرسته وکړي. ښایي د انتخاباتو کمیشن منظور دا و چې یو ډول باندې رئیس جمهور ته مشروعیت ورکړي او د رئیس جمهور له طریقه ټول حکومت او ټول نظام مشروعیت پیدا کړي. حتی زه فکر کوم چې دا مسله د ټولو لویو منتقد چې ډاکټر عبدالله دی هغه سره هم ډېر زیات کومک کوي.
او په راتلونکي کې د دغه سي پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات را روان دي، د ولسوالیو شوراګانو انتخابات را روان دي، څه پیشنهاد کوي تاسو کمیسیون ته، حکومت ته او نور اړخونو ته؟
ما برداشت دا دی چې د افغانستان په کوم څه چې وشول موږ باید هغه نه ډېر څه زده کړو. د انتخاباتو کمیسیون خصوصا دا ډېر څه زده کړي دي، هماغه څه چې حکومت پکې لګیا دی. عملا د دوه کمیسیونو تقسیمول د دوه افرادو ترمنځ ډېر خطرناک دي. یو شمېر خلک چې یا د ډېرې ناپوهۍ له امله، د ډېرې بې سوادۍ له امله په انتخاباتي سیستم کې یا نظام کې دا خبره کوي، او یا نهایت د ډېر غرض له امله هغوی دا ټول مسایل د څو کمیشنرانو په عزل یا تبدیل کې خلاصه کوي. دا ډېر زیات هغه د ځینو خو ټیټه سرېخ کاره کوي. زه فکر کوم چې موږ باید د انتخاباتي حقوقي نظام کې د معقول تصحیح، نه دا اوس چې کوم شی سوي ټول خراب کړي دي پخوانه، هغه انتخاباتي تقنیني اسناد چې دي هغه د قوانینو شروع کیږي تر طرزالعملو او تر نورو لوایحو پورې رسیږي. همداسې د استخدام میکانیزم زمونږ د سیانو د مدیر د مرکز محل رئیس او د ټولو کارکوونکو د کې باید ډېر ژور بدلون راشي. نظارتي مسائل باید تغییر وکړي. ځینې معاهدات باید په قوانینو کې اضافه شي چې د هغه له لارې موږ وشو کولای کنټرول کو انتخابات. او تر ټولو مهمه مسائل دا ده چې ووټر لیست جوړ شي، د رای ورکوونکو لیست، او که چېرته موږ الکترونیکي یا برقي تذکرې رامنځته کړو هغه به ډېر زیات کومک وکړي. اصلا د څو افرادو ترمنځ مسله چې هغه لرې شي، څوک راشي څوک رانه شي، موږ فکر وکړي چې په 2018 کال کې عملا د کمیسیون د رئیس لپاره د اعدام جزا وغوښتل شوه. په هغه وخت کې رسما د څارنوالۍ له خوا ته نه، اما کمیسیون ټول بدل شو، کوم تغییر خو رانغی. هغه وخت کې فرق دومره و چې هغه وخت کې 15 کرایه باطل شوې، تقلب لږ زیات و. په دې انتخاباتو کې تقلب لږ کم و، 3.5 کرایه دي. تفاوت دلته دا و چې په هغه وخت کې غلمغال په هغه سطحه کې و. د پارلماني انتخاباتو تر دې اندازې پورې منو د نتیجې نه قبلول که څه هم جنجال درلوده، خو اوس نتیجه هغه د عملا تاسو ولیده چې مشکلات زیات و. یا 2009 کال کې په همدې شکل باندې موږ دویم پړاو انتخابات حتی تجربه نه کړل. نو دلته د افرادو مسله مهمه نه ده څوک دي څوک نشي، خو
بله
که چیرته دا خلک ځي دا مهمه نه دي. مګر د دوی په ځای کې هغه څه خلک راځي چې دوه کاندیدان چې هغه وخت وو اوس دواړه په قدرت کې دي. مسونه خپل منظور کې تقسیم کې دا بیا بيخي فکر کومه اصلاح نه ده، او دیموکراسي ته د زهرو جام دی ورکول کیږي او نور باید.
بله ساده سپتا سو د افرادو د ګمارنې خبرې وکړه. د غوروي کمیټه ټاکل شوی د چزنې نوي کمشنران وټاکي. ستاسو دنده هم ویل کیږي چې کدايه په خطر کې وي که دغه نوي کمشنران ټاکل کیږي. تاسو به څه کوئ؟ خپل دنده ته ادامه ورکوي، اعتراض کوي، څه کومه لار تاسو غوره کوي؟
زه اوس خبره تاسو وکم، زه په خپل څوکۍ باندې بیان نه مې څکله نه وم، او دا دومره ساده نه ده کړي خلکو په زړه وای دي زینو سیاسي نو زه به اوس وخت په کور ناستم. دا د هر چا د واس کارم نه دی چې کی زه که چیرته ما په وجود کې مرکم مشکلې ما دا خبره کړې اوس هم کوم چې زه حاضر یم د افغانستان ټول ولست جواب ورکم. محکمې ته لاشم، څارنوالۍ ته لاشم، تر ننه مې چېغه کړي چې یو مدرک په ما پیدا کړي چا نه دی کړی. بله خبره دا ده، انتخابات خو اول پړاو سم په مخلاړه، دویم پړاو کې خوشکایتو کمیسیون ته هیڅ دا قضیه راغلی نه ده. او هغه وخت کې موږ ته راغله چې هغه تفتیش خارجیانو بهرنیانو وکړو، بیا موږ ته نتیجه راغله. موږ خو بر نه حق تحریم شو، موږ خو لا اجراءات شروع کړي نه و چې ډاکټر عبدالله پروسه مکمله تحریم کړه. نو د شکایتو کمیسیون نه په محل کې څوک درلوده، نه په مرکز کې. موږ په هر ولایت کې نه کسان درلوده چې هغه په مرکز کې ناستو. موږ حتی که تقلب وغواړو هم کولای نه شو. یعنی دا موږ نه، هر څوک د شکایتو کمیسیون کارکوونکی یا غړی یا رئیس وي هغه تقلب کولای نه شي. اصلا موږ په دې پروسې کې په دا ککړتیا کې بیخي دخیل نه وو. بلې و د پروسې د پاکوالي سره مرسته وکړه، مګر هغومره اعتماد چې باید په موږ باندې شوی هغه ونه شو. او دا خو مونږ نه شو کولای چې ډاکټر عبدالله په زور راوستای چې د امریکای په سفارت کې مکه نه راشه مونږ نه خپل فیصله وغواړو. دا ډېر خپل مشکل
ډېر مننه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سادات چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نننۍ اعلان په باب را سره خبرې کولې. دغه کمیسیون د ولسمشری د تیر انتخاباتو نتایج نن یو نیم کال وروسته اعلان کړل چې د مسلې د ځینو کسانو انتقادونه پارولې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبري سات کې د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درو خو سلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کېنږدي. د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو غړو امریکا، چین او پاکستانه به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. په کابل کې پرون دغه کمیټې د غونډې په پای کې طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړه، خو طالبانو وویل چې د دوی د دغه کمیټې له پلانه خبر نه دي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. دې کمیسیون د تیرو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نن اعلان کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای ګڼي. ایران د خپلو زړو مسافرونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبرایر په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به خپلو تماسونو ته ادامه ورکوي. د قرغیزستان پولیسو یو شمېر هغه ښځې نیولې چې د یوې منه شوې اسلامي ډلې په غړیتوب تورنې دي. د جنوبي ښار اوش پولیسو وویل 15 خزینن په کاراسو سیمه کې ونیولې چې دوی د حزب تحریر په غړیتوب تورن دي. جاپاني رسنۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي څخه غوښتي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې موسکو ته لاړ نه شي. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلي دي. دا دریم ایالت دی چې ټرمپ پکې خپل ګوند انتخابات ګټي.
او سم نجیبه زمان سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې د ملي او آسیایي سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې د پاور لفټینګ لوبغاړي آسیایي سیالیو ته چې په راتلونکي میاشت کې به د هند په یودیپور ښار کې جوړ شي د چمتووالی سیالي ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي چې په هند کې به دغه سیالي د 2 ورځو لپاره دوام وکړي. له دغو سیالیو څخه مخکې به د پاور لفټینګ لوبغاړي د ملي ټیم د غوراوی سیالی تر سره کړي. د هند په یودیپور ښار کې په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په شمول د نړۍ شاوخوا 14 دیش هیوادونه ګډون کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې په چیلنج ترافي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینی لوبي کوي. د هندبال فدراسیون رئیس محمد یونس نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د چیلنج ترافي په روانو سیالیو کې چې د جوزا په میاشت کې په هند کې جوړیږي، له افغانستانه به 12 سنجونی، 12 هلکان، 2 دوران او 2 ریفریان ګډون وکړي. شاغلی نیازی زیاته کړې چې د دغو سیالیو لپاره به له هرات، غور، میدان وردګ، غزنی، پروان او لوګر ولایتونو څخه غوره لوبغاړي وټاکي او له تمرینی لوبو وروسته به په چیلنج ترافي سیالیو کې د ګډون لپاره واستوي. د چیلنج ترافي څلورم دور سیالي په سریلانکا کې جوړیږي. له دې مخکې د دوو سیالیو دریم دور په هند کې جوړ شوی وي. دغه سیالي هر دوه کال وروسته جوړیږي چې د یمن په شمول د جنوبي آسیا یو شمېر هیوادونه هم پکې ګډون کوي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې سبا به د مزار شریف د نجونو د بانو کلب په نوم د فوټسال ټیم د کابل د آریا کلب د نجونو له ټیم سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون فنیم رسیال هماین کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د مزار شریف د نجونو د بانو کلب د فوټسال ټیم او د کابل د نجونو د آریا ټیم په خپلو کې دوستانه سیالي کوي. شاغلی کارګر ویل چې د دغو سیالیو د جوړولو هدف فوټبال او فوټسال ورزش ته د نجونو هڅول او د دوی روزل دي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. وړاندې په خبری سات کې دغه راپورونه درته لرو. روسي نن افغان حکومت ته زر میله کلاشینکوفونه وسپارل. یو شمېر کسانو انتقاد کړی چې په ایران کې په یوه تولید سوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت وایي په روان مریض کال کې د زعفرانو کښت زیات سوی.
حکومت باید بینالمللي مارکیټونو سره روابط ټینګ کړي، زموږ رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټونو ته مخه کړي.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په خپلمنځي انتخاباتو کې په نیوادا کې زیاتې رایې وګټلې. روسي نن رسمن افغان حکومت ته لس زره میله کلاشینکوفونه وسپارل. په کابل کې د روسي سفیر وایي دغه مرسته د هغې امنیتي موافقې له مخې له کابل سره سوې چې وړاندې له مسکو سره لاسلیک سوې وه. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې هڅې چټکې شوي، خو تازه مسکو افغان ځواکونو ته لس زره میله کلاشینکوفونه او ځینې نور مهمات په واک کې ورکړل. په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتسکي وایي افغان ځواکونو ته د روسیې له لورې د لس زره میله کلاشینکوفونو ورکړه د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د باثبات افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی سفیر افغان ځواکونو ته د کلاشینکوفونو د ورکړې په رسمي مراسمو کې چې د کابل د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې جوړ شوي وو وویل کرملن به د پرمختللي او پیاوړي افغان ځواک د رامنځته کېدو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. نن افغان لوري ته لس زره میله کلاشینکوفونه او ځینې نور مهمات ورکړل. دغه مرسته د روسیې د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی. د روسیې پیاوړو پوځي پوهنتونونو ته د لسګونو افغان پوځي محصلینو استول په کابل کې د روسیې د سفیر بله ژمنه وه چې د ده په خبره په روان زیږدیز کال کې به دغه کار وشي. افغانستان له روسیې سره د تخنیکي او پوځي اړیکو په برخه کې داسې هوکړه لري چې له مخې مسکو له کابل سره پوځي مرستې کولی شي. روسیې د خلقیانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته پرمختللي درنې وسلې او الوتکې ورکړې وې چې ځینې اوس له کاره لوېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې افغان ځواکونو ته د کلاشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل روسیې په ډیر حساس وخت کې ډیره مهمه مرسته وکړه. خغلی اتمر وایي د افغان حکومت مشرتابه د افغان ځواکونو د ده پټکو د برحق مبارزې د بریا لپاره د لازمو تجهیزاتو د برابرېدو په هدف له ټولو ملاتړو د مرستې غوښتنه کړې ده.
بنام د حکومت کوشش دا دی چې نه یوازې خفیفه اسلحه لاسته راوړي بلکې ثقیله سلاح هم خپلو قواوو ته برابره. په دې جمله کې جنګي تیاری، توپچی، خفیفه اسلحه او د استخبارات او د کشف لپاره مختلف وسایل در طول به نظر که لرو چه برابر سید.
د خاغلی اتمر د معلوماتو له مخې افغان حکومت د روسیې په ګډون له خپلو ټولو متحدینو د جنگی تیارو، توپچی، ثقیله سلاو او کشف لپاره د ځینو وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان له داسې ترهګرو سره په جګړه بوخت دی چې غواړي نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او په خاصه توګه د روسیې امنیت ته هم جدي ګواښ پیښ کړي. خو روسیې په دغه مبارزه کې له خپل اړخه د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ومردل چې روسیې نن رسمن افغان حکومت ته لس زره میله کلاشینکوفونه وسپارل. دا پوځي مرسته په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د سولې هڅې هم تیزې سوي دي. د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې د میرمنو د نه موجودیت په خاطر دغه غونډې شفافې نه بولي. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلور پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولې دي. د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. دوی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د سولې په شورا کې د ښځو د سمبولیکې ونډې او په څلور اړخیزه ناستو کې د هغوی د نه حضور په غبرګون له حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې میرمنو ته 25% ونډه ورکړي. د ښځو د شبکې وی غړي سمیره حمیدی په اړه وویل
اگر زنه حضور نداشته باشند مذاکرات
که مېرمنې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي زما په نظر د مذاکرې به شفافې او ټول شموله نوي په مذاکره کوونکو پلاوي کې دوی کولای شو له هغه مېرمنو څخه چې په کابینه او یا رسمي موقفونو کې دي دعوت وکړي زما مشخصه غوښتنه په دغو مذاکراتو کې د ښځو حضور دی
کابل د سه‌شنبه پر ورځ د سولې د څلور اړخیزې غونډې د څلورمې ناستې کوربه و. په دغه ناسته کې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه، د راتلونکي میلادي میاشتې لومړۍ اونۍ له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو لپاره ټاکل سوې ده. دغه راز د ناامنیو زیاتېدو، د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ښځو د تلفاتو زیاتوالی او په مخامخ خبرو کې د طالبانو لخوا د احتمالي شرطونو وړاندې کول د ښځو د شبکې د نورو اندېښنو څخه دي. د یادې شبکې غړي له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې په سیاسي پروسو کې د ښځو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 شمېر پریکړه لیک په عملي کولو سره خپلې ملي او نړیوالې ژمنې عملي کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو ناستو تر جوړېدو مخکې ولسمشر د ښځو د حقونو له فعالانو سره خبرې او سلا مشورې کړي دي.
رئیس جمهور افغانستان پیش از اینکه مذاکرات چهار جانبه آغاز شود
د افغانستان ولسمشر مخکې له دې چې څلور اړخیزې ناستې پیل شي د ښځو له استازو او بېلابېلو ډلو سره لیدلی وو او د هغوی نظر یې راخیستی وو چې دا د ټولو افغان چارواکو لپاره یو کاري لارښود دی. پاتې شوه د مخامخ خبرو موضوع له افغانستان څخه به یوه مېرمن د خبرو په میز کې ګډون ولري.
د افغان ښځو شبکه د سولې په مخامخ خبرو کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې د اساسي قانون له مخې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران دولتي تلویزیون د شیو په نوم یو نوی سریال پیل کړی چې ویل کیږي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د کرکې احساسات پراولی سي. د سریال کیسه د یو افغان سړي په اړه ده چې یو بیولوژیکي وایرس لري او د امریکا لخوا په قصدي ډول ایران ته استول سوی دی. د دې سریال اوله برخه د شمې پر سپرس و چې افغانان یې په قهر کړي دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
مشهد مشهد جا نمونی بیا سوار شد خواهرم مشهد میری داداش مشهد
آره داداش مشهد
ساکه چی داری؟
سوغات
علاف علاف نباشه ایس بازرسیه وسطه رو بعد گیر میدن
بفرما داداش
آقا خود چرا ترش میکنی؟ من واسه خود گفتم خواستم گوشی بیاد دست دله ایش برو
د رپورټونو پر اساس په ایران کې اوسمهال لږ 3 میلیونه قانوني او غیر قانوني افغانان اوسي. دا سریال د یو افغان سړي په اړه دی چې د امریکا لپاره د جاسوس په توګه ایران ته تللی چې یو خطرناک ویروس خپور کړي. د دې سریال تر خپرېدو وروسته زیاتو خلکو پر فیسبوک او ټویټر اعتراضونه وکړل. یوه تن لیکلي، زه افغان یم، د دې سریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړل چې د دې کار لپاره وټاکي. دا د شرم خبره ده. یو بل سړی پر فیسبوک لیکلی، دا سریال به د ایرانیانو پر ذهن ناوړه اغیز وکړي او داسې به وانګیرل سي چې ټول افغان کډوال دلته د امریکا جاسوسان دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د افغانانو یوې ډلې په کابل کې له د ایران سفارت ته لیک استولی او دا سریال یې غندلی دی. د ایران په کورنیو مطبوعاتي کړیو کې هم پر دې سریال تر یو حده انتقادونه شوي دي. په ایران کې د سخت دریځو یوې ورځپاڼې تسنیم لیکلي چې دې سریال په ټولنه کې ژوره اندېښنه پیدا کړې ده. تسنیم لیکلي، بهرنیو مطبوعاتو له کلونو راهیسې د تفرقې اچولو ته ملا تړلې څو د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ واټن زیات کړي. د ایران یوې بلې نیمه دولتي ورځپاڼې دا سریال بې خونده بللې دی. خو د سریال پروډوسر یا جوړونکی بیژن شیرمرز له فارس خبري آژانس سره په لنډه مرکه کې پرون وویل چې د خلکو نیوکه بي ځای دي او لیدونکي باید په قضاوت کې بيړونه کړي. بیژن ویلي، کله چې د دې سریال دولس برخه وکتل شینو څرګنده بشي چې افغانانو ته سپکاوی نه دی پکې شوی. تیر کال په ایران کې د کوچنیانو د یو پروګرام پر ضد چې په دولتي تلویزیون باندې خبرېدو پراخې اعتراضي مظاهرې وشوې. په ایران کې میشتو آذریانو وویل چې دا پروګرام د دوی په اړه تخریبوونکي معلومات خپروي. خود پروګرام چلوونکو وروسته معذرت وغوښت او ویل چې دوی د ایران آذریانو ته د تاوان رسولو نیت نه درلود. د شیو په نوم د دغه نوي سریال جوړونکي هم ویلي، موږ به ولې افغانانو ته چې خپل ورونه یې ګڼو سپکاوی کوو؟ موږ له افغانانو سره هیڅ دښمني نه لرو.
د ایران دولتي ټلویزیون د شیو په نوم یو نوی سریال پیل کړی چې ویل کیږي په دغه سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. په دې اړه بېلابېلو کسانو او سازمانونو عکس العمل څرګند کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي له خلکو باج اخلي او په نامنۍ لاس پورې کوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو او غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه خبر ورکوي او وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال لدی چې په خپلو سیمو کې د نامنۍ سبب شوي د ملکي خلکو څخه هم باج ټولوي. د بلخ امنیه قماندان سید کمال صدت په تازګۍ سره رسنوي ته ویلي دي چې بلخ د مخالف وسلوالو له وجوده پاک دی، خو په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي فعالیت لري او د نامنۍ د رامنځته کولو تر څنګ له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. ښاغلی سادت وایي چې اکثرا په لرو پرتو سیمو کې دا زورواکي فعالیت لري او د شولګرۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو دوې ډلې دي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله کله ناکله په وسلواله نښته لاس پورې کوي او هم دا دوی دي چې په نامنیو کې لاس لري او پر خلکو ظلم ترسره کوي. سید کمال سادات یې پاړه زیاته کړه.
همي افراد مسلح غیر مسؤول است که از یک طرف
هم د غیر مسؤول وسلوال دي چې په مختلفو نمونو له خلکو باج اخلي او نامنی رمسته کوي. دا خلک پر عام ولس ظلم کوي او په نامنیو کې لاس
نه راګرفته.
سادات وایي چې د دې وسلوالو ډلو څخه ډیری کسان پیژندل شوي او دوی هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم د ته ورته ډلې تثبیت کړي او بیا یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د بلخ امنیه قماندان وایي چې دا وسلوال پر عام ولس ظلم کوي او له قانون څخه سرغړونه ترسره کوي. د یاد امنیتي چارواکي په خبره چې د بلخ پولیس د یو لړ سیمه ییزو نزاکتونو له امله نه دي توانېدلي چې د یادو غیر قانوني وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. سادات وویل
میشه که نور مهار بسازیم گرفتار کنیم خل سلا بسازیم.
دا شونی دا چه مونگ دا داره وزپو سلای تری وخلو خویو لر محلی نزاکتون موجود دی چه مونگ با دا کار وروز تا لحقه وکلو چه دوی پا بش پر دول و پیجنو او بیایی دی قانون منگولو تا وزپارو. دوی خلق زوروی او تری باچه
مردم باج میگیرن.
د یادولو ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت درلود چې په سیمو کې یې محلي پولیس خلک وژني او له عام ولس څخه په زور او ظلم باج ترلاسه کوي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم د آر اف ای آر ال، تاسو هم کولای شئ چې دا اپ په خپل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړئ. د ازادي رادیو خبرونه پکښې واوري، راپورونه ولولي، عکسونه او ویډیوګانې پکښې وګوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو په پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. بلخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي که د زعفرانو کښت زیاته توجه وسي شاید چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بدیل سي. تفصیل د سبون امیرزی په رپورټ کې.
د کرنې وزارت وایي چې په 1409 کال کې د هیواد په 40 ولایتونو کې شاوخوا 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبان 40000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو دغه اندازه کښ بې ساری دی او د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د هیواد په 40 ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکې کې زعفران کرل سوي دي. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبې هوا او د کرنې وزارت د کارکونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي اوبو ته کم اړتیا او دې برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې له امله د افغانستان حکومت د زعفرانو په راواچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو
ښه دلیل زعفران دي چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې یې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیه تر دې ډېره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډېره استفاده کیږي. له بلې خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان د زعفرانو کیفیت ډېر لوړ دی او افغان حکومت باید د زعفرانو کرنې لپاره بزګران وهڅوي. د کرنې کارپوه غرنی زدران ازادي راډیو ته وویل کله چې په هیواد کې د زعفرانو کښت ډېریږي باید حکومت یې بازار ته د پلورلو زمینه برابره کړي.
زموږ زعفران ډېر ښه ارزښت لري او ډېر بینالمللي مارکیټ ډېر ښه لري، او همدارنګه ویلای شي چې حکومت باید ښه زمینه ورته مساعده کړي، بخصوص وزارت زراعت چې دوی لپاره هغه بینالمللي مارکیټونو سره روابط ټینګ کړي، زموږ رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټ ته مخه کړي.
ویل کیږي چې افغانستان د زعفرانو د کښت لپاره ښه طبیعي هوا لري، او د راپورونو له مخې د افغانستان د زعفرانو د تولید اندازه د نورو هیوادونو په پرتله درې برابره زیاته ده. سباونه میرزای، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ ادبی خوځښت او د ولایتي شورا استازي له حکومت غوړي چې په دې ولایت کې میشتو خلکو ته په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه برابر کړې. دوی په یو غونډه کې دغه غوښتنه مطرح کړه. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
د بلخ ادبی خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر شي. د بلخ ادبی خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ور زیاته کړه، د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتاً بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي خیرندیش یې په اړه زیاته کړه: دلته ترکمنان ورونه، ازبکان ورونه او پښتانه ورونه اوسیږي چې ورته د سواد او زده کړې په برخه کې په مورنۍ ژبه هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده ترسره شوې، او دا زمینه نه ده ورته هواره شوې تر څو دوی په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. باید یاد شي یوازې بلخ ولایت نه دی چې پکې د پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو حق سلب شوی، بلکې د فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت لري چې د دولت د ناغړې له امله نشي کولی په مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د ملي شورا استازو دوی ته هیڅ ډول خدمت نه دی کړی. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې پارلمان کې دوی وکیلانو ورته خدمت نه دی کړی. د دوی په خبره د فراه وکیلانو په پارلمان کې یوازې خپل شخصي ګټې پاللې او د فراه ولس غم یې نه دی خوړلی. فراه هیوال وایي حتی د فراه ځینو وکیلانو په دوو یا درو کلونو کې هم یو وار فراه ته سفر نه دی کړی تر څو دوی خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. دوی وایي په راتلونکي به داسې وکیلانو ته رایه نه ورکوي.
زه یم د ناصر د فراه ولایت د یو دنه اوسیدونکی. زما پیغام دغه د وکیلانو پارلمان ته چې د فراه ته هېڅ توجه نه لري. لري فرایوال خلکو څخه دا اله لرم چې د اسام یو دانه وکیل وټاکي او خپل رای ورته ورکړي.
فرید احمد استوم یکی باشنده ولایت فراخ. ما رفتی خوربی کار کردی رای دادی به اینا که اینا وکیل شده، اینا به فراخ هیچ خدمت نکرده، هیچ توجهی به فراخ نکرده، هیچ توجهی نمینه. اصلا تو میگی که اینا از فراخ نیه، دیگه وکیلای دیگه ولایت ها هم هسته شب و روز به خدمت مردم خونه.
لبل خواه امیره ایوبی در فراخ ولایت استازی پولیسی جرگی که وای جدی خپل علی زیر کردی خود مرکزی دولت دنه پر بلین لامانه در فراخ والد زنستون زی ندی حل شوی. اغلی ایوبی زیاده ویج در فراخ وکیلان پر خپل کار که ناکام ندی او دیر کارونه ایتر سر کردی.
من نه تنها که خود ناکام فکر نمی کنم و وکلا را ناکام فکر نمی کنم،
زنه دا چه زن و نور وکلا ناکام بولم، بلکه مش فرات سر کارونه کرده. مش کله چه بفراکی و باید خلق راسی زمش سر او گوری کس هم طول وکلا نشرت لی او نجر اغلی خواغ وکلا چه اغلی باید خلق راسی او زمش سخو پشتی در چو مش پل دکرونو پاده ورته ووایو. فرا ولایت پولیسی جرګه کې 15 تنه وکیلان لري چې وایي شزي نه ده. که څه هم اوس د وکیلان د رخصتۍ ورځې دي خو ټول فرا ته نه دي راغلي او خلک وایي چې نشي کولی خپل ستونزې تر مرکزی دولت ته ورسوي.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به تر لسو زیاتې پروژې عملي کړي چې په بیلابیلو برخو کې د داود تپان ورباندې تفصیلي رپورټ لري.
دا پکتیا والی قومونو ولایتي شورا او مدني ټولنو ته د یوې معلوماتي غونډې په ترڅ کې وویل چې د روان 1995 لمریز کال په اوږدو کې به په دې ولایت کې لسګونه لوی او وړې پروژې پیل او پلې کړي. والی نصرت الله ارسلاح وویل په دغو پروژو کې د پکتیا د ولسونو د غوښتنې پر اساس هغه لویې پروژې شاملې دي چې په متواتر ډول یې خلک د ولایتي او مرکزي ادارې څخه د جوړېدو او چارو پیل کېدو غوښتنې کوي.
دې سره په څنګ کې د زورو ګردي زورمت سړک جوړول دي، د ځاځیو درې بنده سړک ته همدې ستکرم او دلاجي منګل سړک ته دغه پروژې په دغه کال کې پیلېږي. په غټه کچه باندې د باغداري او مالداري پروژې چې دي هغه هم سره په څنګ کې پیلېږي. د معارف د مکتبونو خبره مو کړله او داسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک کړم. دستي په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کړي.
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډېرو عملي سروې پیل شوي او تخنیکي ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والی د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښود او هیله یې څرګنده کړه چې که والی او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړي او د خلکو زړونه لاسته وروړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزی او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي خو دوی د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واقعاً دې ته د عمل جمع ور واغوستل چې هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولی شو چې دغو پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډېرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کېږي چې د ولایتي ادارې له لورې لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې که والی په یادو شویو چارو کې بریالی شي ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والی دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي.
د امریکا جمهوری ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند د خپلمنځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیوادا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلی دی. د ترامپ سیالان جمهوریت غوښتونکي مارکو روبیو او ټیټ کروز په نیوادا کې د دویم مقام د ترلاسه کولو هڅه کوي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
په نیوادا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ترامپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ته رسیږي. په نیوادا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید میلیاردر ډونالد ترامپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوری غوښتونکي ګوند د خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ترامپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ترامپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
De wai tasi pohegay che urande mo tawqo nadar lo da che da bagatu. Tasi pohegay kana ka atkalun taw gore no tawqo da wache ziyad baray batar lasan kru. Aw usye mung gatu. Der sharba patul hewat ke gatal gatal pelshi. Winning, winning. پنیو همشایر ساؤت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې لپاره لپسې کامیابی ورسته ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوریت غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاد شوې ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلور ته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپلمنځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساؤت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساؤت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تورپوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
په دې خبري سات کې مو دغه راپورونه درته درلودل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نه سي په وړاندې به یې پر پوځي اقدام غور وسي. روسیې نن افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشینکوفونه وسپارل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت دنده او صلاحیتونو په قانون کې دې بدلون راولي. یو شمېر کسانو انتخاب کړی چې په ایران کې په یوه تولید شوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت په روان لمریز کال کې وایي چې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. او د امریکا جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې په نیواده کې زیاتې رایې وګټلې.